سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو ری او سم د یوې ځانګړې مرکې وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته ورشو
مخام خټک د پښتو کره کتونکو نستړی کېدونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت غوښتونکو کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره یې د پښتو په بېلابېلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه ښه ټیک ټاک تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل د حال احوال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکې پرزونه
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مو څه دی او چرته زیږیدلی یې په کوم کال کې وزیږیدی سبق مو څومره ویلې دی زده کړې مو څومره کړې دي او څه کار کوئ چرته میشت یې
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم مې چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په قمر میلا نظام پور نوخار کې زیږیدل بیا مې ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده دولسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوړي نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامیه کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه هم د اسملا کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړې ده په 2000 کې زه د وکیل شوم وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پورې چې سره پیر کیږي بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم چلته دغه حالې زلې دي او بیا چې کوم د ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې د نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ور سره چې دی د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ماں دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی نو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو
یاره آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي یاره زه آل راؤنڈر براته نه بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تب آزمایي کړې ده شاعري مې کړې ده ناول مې لیکلې افسانې مې لیکلې او تنقید کتاب شته ده کره کتنې خاکې مې لیکلې نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی میں لکھ لی نو دا سیزون بس دا ادب سره چوک دا ٹول اسٹڈی پیو سے روان ہے نو چا کم ٹیم کے ستا کم شیپ انڈر اسٹڈی وی نو بیا کوشش کی چا سڑے آغا سیز چتا تا کلا دا آغا سیز اشارہ ہوشی نو پخپل بیا سڑے آغا طرف تا توجہ ہو کی آغا سیزو لی کنے شاید دی ہو جینا بس پٹول سیزون میں دا یو دا طالب علم پہ حیث لکھ کرے دا یو عالم فاضل شخصیت پہ حیث نا بس دا سی دی لکچی ہو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي، دغه شان تر شاید زه د یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا دیو چیز نه متاثر شم، کلا د بل نه په پرغه تاثر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو په لیکلو سره اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهېږي خو په هیڅ هم پوره نه پوهېږي، نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی. بالکل همدا سې ده چې همدا سې وګڼه چې په ایسم نه پوهېږم، بس ټول سیزونو ته مې لاس اچولی.
تاسو لکه چې خفه شوئ مخاف خټک صاحب، ما داسې نه دي ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ، ما خوښې هم مقوله وویله.
او بس اول به ما لکه شاعري اوسم کوم، ما د شاعرۍ سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو سیزونو باندې ما تبه ازمایي کړې ده. خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلی، نو ما کوشش دا کړی چې په هغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی. که ما تکل لیکلی نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلی کېږي، په نورو ژبو کې څنګه لیکلی شوی، ما ته څنګه لیکل په کار دی. نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړي دي فرانسیس بیکن ما ژباړلی دی. نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي، که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان یا پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده. نو تر څه حده خدا سے ده، خو زه دا نه شم ویلی چې بیا ګنې زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم. نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډېر ځان پوه کړی دی، نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی. نو ماسټر خو بالکل نه شم ویلی، خو تر لږ لږ بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی، نو بیا ما هغه لیک کړی. خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه، دا ټول اسټڈی یو ځای روان یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم. نو بس دغه شانتې دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګورې، که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل اور جیک آف څه ورته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅېږي ډېر او لوستونکي لرای کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب، تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم. او ممکنه ده چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړي دي، نو ممکنه ده چې هغه ته به دا اندازه لګي چې را څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړي دي نو هغو ته به اندازه وي. او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایډریس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم. نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی، نو په دې وجه نه یا د دې نه د ګټې امکانات دي نه. دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي او هغه یې ولولي او تبصره پې وکړي یا ما ته ریسپانس راکړي چې ښه کتاب لیکلی شو. هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغه په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چې دا د ښه کتاب لیکلی.
مننه یار، زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم.
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي، او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته. خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما داسې وکړه چې شوق دی. نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي. نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده، څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم به، چې کله دا جذبه سړه شو خپله به غلی کېنم.
کوم څو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعات نمونه است دی؟
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی، او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم، او دغې نه پس بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشتو په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعرہ په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گور صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی. بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم، او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرې د ما په پیژنې کنه، او بیا د ټپرنګ، بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی، او زما په خیال دا باچا خان یونیورسٹی کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتاب هم دی. بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم، پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی. بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورگی باندې لیکل شوی. بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم، شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران صاحب باندې لیکل شوی دی. بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی، بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې، بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی، او بیا چې کوم دی بل څېړنه ده یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیه، او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کره کتنې اوله برخه، او بیا پښتو ټپې انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی، بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټې جنگ ناول دی، پښتو ټپون کا انګلو ریخته رنگ ورهنګ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپې دي، بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر و ادب، بیا چې کوم دی ما د میچاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی، بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیک اند د تکلونو ژباړه ده، بیا کاکړې غاړې دي چې اردو انگریزی ته ترانسل شوې دي. دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دي. بیا د هغې نه علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی، د غنی خان د نظمونو تجزیه دی، او دغه شانت د شاعری څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي، او داسې تنقیدی نور کتابونه دي سره. نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوس هم په کیو کې دي چا ناچاپ دي، او هغه به انشاءالله په راتلونکي کې راځي.
دا سه ښکاری چې په دې یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 25 تو نه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو، او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بخي پښمار کې هیر شو، او دا د هیرولو کتاب نه، دا ډیر مهم کتاب دی. په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شان ته په یولو شخصیت باندې مالک له دی.
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه، د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ، بیا به هغه چې دی په عدالتونو کې پلیټ کوئ، نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ؟ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ، تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی؟ یعنی مهالویش مو کړی دی کنه؟ کارونه ورته پرېږدئ.
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی، پیشه ده، 3 ګنټه جاب دی، ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل موبایل. خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره دا ادب چې دی دا زما شوق دی، نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي، بلکې زه دا به وایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وای. د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نه زه ځان راوباسم، نو زه ادب بیا زه داس وګڼه چې زمواري خو پخپله په زمواري کوم، خو تفریح دا زما د پر تفریح او ذریعہ به جوړ شي. خلک چې کوم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي، څوک سی سایډ ته ځي، څوک ډینرونو ته، څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته. زما اس قسم ته هلې ځلې نوري نه نه ډینر ستا که څوک مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم، او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل. او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی، آفس کے را سر بل کتابی یاد لستلو لکلو دا پارا و پا کوٹ کے را سر ہون پا فائلونو کی خام خام سر یو کتاب پا لاس کیوی و اکثر ملگری منا دا وی چی کلا تاز بینم نتاس رکم روزانا بدل بدل کتابون در سر ہی او زن اخو دا چی وای خلی او گوری نو اخو دا پشتوی تا نور جبو علی نغی بیا کی دی بی دا خو دا پشتو کتاب دے بیا تا پوس کی دا پسی شیدی کلی شو پلانے دا خو زن تا خبر دی نو وقت چی کم دے گور زد دا کلم نگرم زن خلی کوئی وقت نشتا وقت وی وقت در استل غواری زد دیر کسان داسه گرم چه ناس بوی اسه بگه پیش پی لگه دری دری گنتی سلور سلور گنتی یا با کور تراشی بار بروزی پا داره بناستی اوی با وقت نشتا وقت با تا پخپلا پیدا که وقت هر سیست تایی خوچستا کل دا غسیس سر شوکو تا غسیس کول غواری نوزه چونکه ادب چه ده دا کول غوارم ادب لستل غوارم پا ادب پویدل غوارم ادب لیکل غوارم نو دا زما چه سنگه سمره تیم زه وکالت تورکوم نورو سیزونو تورکوم دا سی ادب تا هم زه اغم را بلکه طول نزیاد تیم چکم دا غزه لیکلو است و ادب تورکوم نو دا سی نده چه گنه دا ما ویشل ده یا چه شعوری طور بس روان ده چه لیگی او وخت کم دین ما کله دانه تین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ورکوم دومره ګنټې به ادب ورکوم نه بس دا سلسله دا روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ورکړې کله کله دا وکالت ټیم ما ادب ورکړې دا شانته دا وخت کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان الله دا هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغوی را سره هم پکې برخه اخلي هغوی هم زما د ډېر ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او هغوی کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه را کړی چې یا هغوی مانا ګیله کړي وي چې یار ټول وخت بس ته کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچوتم مخبل وقت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پریدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیس ما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په کوم سره برخه خلک دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مهم لیکلې ده د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دي په پښتو کې کلک داسې نظر پی واچوي
ما دا ناولټ چکم ده د ګټي جنگ لیکلې ده او دا په دغه زمونږ په دې مکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکلې ده تاسو چکم دا سوال ده چې د ناول بهر ته څنګه ګورې نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکلې کیږي زه خو دا نشم ویلی چې رګینې ډېر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډېر ښه ښه لیکلې شوي دي لیکلې کیږي هم او تقریبا گورو چپا ہر موضوع باندھے لکھ شوی دی کاغذ نور محمد ترقی لکھ لی دی کاغذ شپون سیف دی کاغذ نصیر احمدی لکھ لی دی کاغذ صاحبزاد ادریس دے کاغذ رسول رسا صاحب دے کاغذ فیضے صاحب دے کاغذ طاہر افریدے دے کاغذ فاروق سرور دے بیا پا زنانو دی پالو کم بل نوم چکم دے دا صفی علیم اگر دیر یادگار نوم دے اگر دیر خخناولو نلکھ لی دی ممکن ہے سن نمون زمانہ پدی ٹیم کے پاتی خود ناول سلسله چه ده اغا روانه ده زدانو گرم که ده نورو جبو سر پرتا لکه وردو یا انگلیش اغا ستا خونشتا خوب بارحال بیا هم مگدان کمی نمی سوسو چگینی رو پشتو که ناول نشتا نا شتا ده ناول شتا ناول لیکلی که یو خخ ناولو نا خصوصا که او گرو مگدان افغانستان پده شخرا بانده زمان چکم ده پده بانده دیر خخ ناولو نا چی دی اغا لیکلی که گی لیکلی شوی دی پده که صرف دانه ده چگینی صرف ناری نو لیکوالو لیکلی لیکلی په دې کې خزینه لیکوالو چې کوم دی نو هغه خخ ناولونه لیکلي چې په هغې کې د وږمې بهترین ناولونه دي د حسینه ګل ناولونه دي او په ښه انداز لیکلي شوي ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغوی هم ډېر خخ ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې یاره ناول ډېر زیات په مخ تللی دی خو دا دی چې ولاړم نه دی او د ډېرو سیزونو سره چې کوم دی موضوع ګرځو چولې دا د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل دا بلکې چکل دی یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو سلکالا دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سلکالو نه زیات مزل کړي دی چې کم سیز یو پیړې مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودرېدلې نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولې خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه وده کړې ده ځې ولاړ نه دی او مزید وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو مختلف ویب سایټس باقی لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او داس آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ، البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تھا اچھا چاپ تھی ہو تبازات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعرے یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چی لکلی می دا شاعر او دا نظمونو خصوصا کتابونو میں چکم دینا چاپ تی او سب مضامین دی نو دا دری کتابونو میں اردو کی چکم دی آغا زیر تبا دی نو آغا را روان دی چی آغا دا مضامینو دی او بل چکم دی آغا سلورم کتاب اردو کی چکم دی نو آغا ما چسمرا فورن لکھوال چی دی انگریزی ژب د نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ په خوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډی دل او یو خو دا برخوا دا چې سلسله وچه دا یو بل بووینو یا خبر یو بل نه خبر شنو، اوس هغه 24 غنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک دلاري یا د نور سوشل میډیا دلاري یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه متر خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رال پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي. خو هغه ملګری هم چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډي کیږي دام نه دي چیرې غونډي نه کیږي شته دي ملګری چې هغه سره نټولې نه جوړې کړې دي په هغه کې اوس هغه تنقیدي حالې ځلې کې خدا هغه معیار هغه نه دی چې کم معیار لجرسې دی وی جرګې هو او پاری کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دانو او ټولنو کې چې هغه خپل ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غونډه هغه درجه نه ده حاصل کړې چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسه دي وی جرګي وو ګو چې هغه تر خپل وس ډیر خپل جسمه دغه واسطه جمهور پوه ده دغه مطابق هغه کوي خو هغه هغه شانته تسلی بخښنه لکه چې د جرس ادبی جرګي وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره یې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس چې کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندھی یا د سرکی پنجابی ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخپوړه اند روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په ریکه چې کم انداز ده کم معیار ده دا غی نه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کله د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زمونږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نور دلته د کومونو ژبې په ادب ده دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې مخه او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وایي نو دا چې کم دی وړوکی پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغو ناسته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبرم کله بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کله سرایکی وي بالکل کم وي کله پنجابي وي کله بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتا تا هر دویم کس پښتور کاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانتا په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نصابی لحاظ سره هم هغه نه چې کم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندی ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو د هغه هم هغه امکانات چې کم تر اندرونی سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه اغیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات اغیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو دا غي نظمو د ادب وضع ډیره لوړه ده هغه ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې مونږ چې کوم دی اوس د سوشل میډیا د لارې هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نیٹ ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چیټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړه نه وي بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلونکي کې بده ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو هغه په هغه ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول دي دغه نه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر خخ ځوانان چې کوم دی هغه نن سبا ډیر خخ لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره کاغه د تنقید نوی تیورې په لحاظ سره دي کاغه د ناول دي کاغه د افسانې دي او کاغه نور کاغه شاعرې په لحاظ سره دي نو راتلون کې زه بالکل خګنم او د پښتو راتلونکي بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ ته سترګې توروي یو خاندي، د آینه مخ ته سترګې توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ ته سترګې توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کد نہ پسراغ لما، اس دن تو مانا مسافر کد نہ پسراغ لما، اس دن تو مانا مسافر کد نہ پسراغ لما، اس دن تو مانا مسافر
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ماخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وي، تصویرونه مو ورکړي وي، یا د کومې غونډې رداد وي، حال احوال وي، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وي، شعرونه وي، خاکي وي، نو د دې څه اغېز دی تاسو په لیکنو باندې، د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چې دی، دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي کنه؟ اسو وخت مزه کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھیے، دو قسم تا رجحانات تھی، زن خدا سے وقت زیان ہوئی او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعث ہم گردی، یعنی آغا کسان اسر چیز ماڑی کی دی چاغا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی، دا اغو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصل ہو، خو زن آغا کسان دی چاہی بیا آغا معیار نہ لری، لازمی خبر آغا دا وقت زیان ہم گردی، نو زپ خپل دا ویم چې په سوشل میډیا ځکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې کې، نو ته ژوندې پاتې کېدې شي، ادروایز کته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه ولې چې دا هم یو د ژوند د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی، او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه، نو زه دایم چې دا ملا جولا وند رجحان دی چې بدی کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی، او کله کله چې کوم دي نو هغه کار پوسټونه هم وی، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي، اول بداو چې تب رسالې تا یو او یا چرتا رسالے پہ چاپ کے دے، یا اخبار تھا بتا لکھ لے گلو نا بچرتا پہ میں آج دو کے بچاپ کے دو، یا بدری میں آج تھے کہ بچرتا رات لو، نو اس سے کم دیتا لکھو کے سمدستی پوسٹ کے آگا تو لو ملگرو تو وہ رسی آگے مول بولی، او نقدم پہ اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خلق چکمی چکم پوا خلق دیا گئی پمان لکھ پلے ستے لکھل کے او چکم دتا سطح ٹیٹا دا آگے دا خپلی خپلی صاحب سر پاگے باندے لیک خپل نقد کئی، نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجاویز را چھو، کلا کلا چکم دے نو آگا بس د لایک طرح دا پورے یا بیا غیر د خپل سوچ مطابق پاغه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار دا چې په سوشل میډیا هم سړی ژوندې او خخه پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان وخت ځای کی او نه د بل زما خپل خیال دا ده چې دا یو ښه عمل ده کې سړی په سوشل میډیا ژوندې وي او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په ات ا ټایم چې کوم دغه خلکو ته ورسی
پخوا تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کېدای بیا موږ د نور صنفونو باندې هم تبزمي وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شانې لیکي څنګه هم پخوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل په کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنه پېژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا د دې ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص شکم نه هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پېژنګلو ول د شاعر ته زما ولنه کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سر راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نثر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خنه ده د نثر سره سره شاعری کوم خو هغه د نثر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړی چرګ کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه حد پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم دی خو په نثر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې د یو لوی لیکوال کول دی چې په تا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نثر لیکل شروع کړه ترجمه کوه یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری ته وګرځي نو دا زه چې کم دی په شاعری مې اثر خو ضرور شته پرې وته دی چې کله ما نثر لیکل شروع کړی نو شاعری هغه انداز په سره خو نه شم کولی خو پریخې مې بالکل نه ده شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نثر په شان ته چې کوم بس نثري لیکونه کوم هغه شان ته رواني اوس د شاعری نشته او بل دا دی چې شاعری چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم غواړي کنه یو وخت وي چې سړی ډېر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم پاک انداز باندې کی تو وخت تک سره سره چې کم دنو هغه جذبه هم لگا رټی تشي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شانت نه او بل دا ده چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوان یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دی ټیټه وي او ته عمر دې موړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان ته نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم دی چې کوم دی د خپلې شاعرۍ مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نثر هم لیکم او شاعري هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعري د نثر په لحاظ اوس کمه شوي ضرور وي
پله لیکنه څنګه سنبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي د لیک ته سنبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سنبھالول ډائری کې به مې لیکل ډائری به زما څو ډائری یعنی اوس ما سره پرتی دي اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډائری کې به مې سنبھالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دي هغه کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېره اسانه ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړي وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغی نه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې ځنه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا د نوې وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کوم دی هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی پکار دی خو پکار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلی دی په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزی دی دوی ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمئی کړی دا لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وویل چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم د دې اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیز ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی هغې باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلي بیا مې د هغې وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل پکار دي او پکار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو هېڅ بندېز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجوټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګو نو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزی دی هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به مونږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز مونږ لیکو نو هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې مونږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا مونږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې مونږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا مونږ د قاسم بنوي یا بیا مونږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا مونږ راشو او هغې نه لطیفي جوړی کړو د لطیفو په شکل دی نه وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو پکار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي. دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول واڑی او دا صرف ادب نه دی هغه قانون دی کار څه دی هغې کې خپل چوکاټ کې بلیکي نو بیا به دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا عرصه عرصه وي خو ادب به نه وي. نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي که ټپیزې لیکي او نور هم څه لیکي نو په کار دی چې د هغې خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي هغه چوکاټ دی خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې دا غنه پسته چې پاره کې کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې درا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې جوړو لارې ونه نو سو دیتا مونږ ویلکم په خیر علی وته وایو.
دا وخت سره دا هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي. دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی که نه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون هم بدلون په کار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره په کار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزی کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نه سي که نه. دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خروش وا یا د تیوري یا د نقد چکم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے اوس نه خو چکم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې هغه تیوریانې راوړي دي په پښتو کې داسې لیکل کېږي کتل کېږي لکه چې ترجمه شوي دي نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم نو هغه څیز چې مونږ په اردو انګریزي کې کتلي هغه څیز وي هغه ټوټل پیروګرافونه راغستی وي هغه لیکلي وي دلته او نو بیا سړی وی چیر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکلي شوی دي البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاغي باندې ډیر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وي هغه فالو کیږي نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کو نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زمونږ سره دا خو مونږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې مونږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا مونږ هغه تلو
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې مونږ خو غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو دا د خپل تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دې ودی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه په باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دې دا وی څه حل لاره مو خي خو زما خپل خیال دا ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصول او کتلې شي نو په کار دا چې مونږ د نقد کو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دې ګورو هر څه دې کو په کار دا چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول څیزونه په نظر کې ساتو هغې نه پسته بیا په کار ده چې مونږ په دې باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب مې لیکلو چې بیا هغه کتاب ولیکل شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مې خو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل لمدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی نو سید گوہر صاحب بار بار بدا ماتو چیر دا حمزہ صاحب چې دے دا په دې خپل شاعری کې ورکشي د دې چې کم د انتخاب په کار دی نو بس ما غټ ماتو ټیک شو نو ما بیا دا ځین کې ودا خبر نو ما دا حمزہ صاحب د شاعری انتخاب شروع کو تر ډیر حد مې کړم دی بیا نور حال زلو کې بوخ شم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او ان شاء الله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخاب چې کوم دی هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بس د هغې په ژوند رانغی کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس پرې کرانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه وم نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سرته رسي او کتابي شکل کې به راځي
تاسو حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب دستاسو حکی چې دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوی لیکل کړی دی یا مو چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا مو چرته په قبایلي مشرانو حق لیکلی وي حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په هغه کې ولنه طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دی محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، او روخان یوسف زے، دا ملگری چکم دینو پدو باندے ما خاکی لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیات دی. اسی یوسف کسان شتا چاغا ادبی شخصیات نه دی، او غا زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دو ورځې وړاندې دا جانان خټک تکرک زما سینئر و، هغه د خاکې دپاره بهترین شخصیت و. د 11 ستمبر دوه درې ورځې وړاندې وفات شوی دی کارک کې، الله دې وبخښي. د هغه شخصیت داسې یو بل څو شخصیات دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیات نه وي. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی، دا ما ټول د جرس ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ورپام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کېږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لږې لیکل کېږي که نه، معیار یې ښه دی که نه، اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکله، چې زه کله یولسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی، صفدر علی اسیر خپل ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یولسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ایوا، بیا چکل ال بی ما کول پاغه دوران کې ما سره لیکلی وسه ما بیا ورسول کې. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانو نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خو د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې، بیا یو ټیم دا سره راغله چې ما په یو مخو لیکلې و هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 45 افسانې دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دی هغه افسانې دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید د هغې چې کومې تبصیرې دي کتابي شکل کې راځي، نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوی کلام به راته اوروئ، نوی غزل به راته واوروئ چې زمونږ اوریدونکي هم خوند ترې واخلي او موږ هم خوند ترې واخلو.
غزل دا دی: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه،
په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وته.
ډېر علي،
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په خپل اجمنه وکرا د فیصله نه وته. زما په هډ هډ ننوتی سپ بل شان وا، لکه دمړی تبي وجود نبي خلی نه وته، لکه دمړی تبي وجود نبي خلی نه وته، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، ترسو د زړه د هندوکش بے زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامدا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه نه، څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصہ اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور. ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دې، خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر هاي معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مربه مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیک پلانو ته دا خواهش کوم چې لیکي دي، مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي موندی. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کومه چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته قلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده، دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا یې جامه ده، دا یې سینګار دی. او چې کله دا جامه زیبي د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سینګار شي، نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بې استایي. نو ادب چې کوم دی، چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده، آهنګ چې کوم دی، او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی، دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو. نو دغه وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپل پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي یا به وایي چې مونی بدنام وي او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه. نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دا یم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او پکار دی چې موسیقار دې په ادب پوهیږي او ادب دې په موسیقۍ. نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینې نیم حکیم خطر جان نیم ملا خطر ایمان والا کیسه شي. او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي نه هغه نه به په شاعری پوهیږي نه شاعر پیژني. او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سه ولیکو بل دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما قلمونه داسې یو دوو کسانو ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو قلمونه ویلي دي. داسې یو بل ملګری و هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې به موسیقي کوله هغه یو غزل نیم زما ویلی دی. نو دا مزیات کی دی او څه بیا ما خپل هم څه وخت کې موسیقي سره شوق لرلو نو ما خپل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چټېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خاټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد او آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ਜਨਵਲਮ ہزار میں منک ناز بے جڑ بلمو نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جڑ بلمو نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم نادان تا پر کی بانو خر سولم